السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې د اختر دویمه ورځ مو مبارک. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. زه صفی الله ستانکزای تاسو د ازادي رادیو لومړنۍ سارنۍ خبري مجلې ته ښه راغلاست وایم. د نن سرطان 15 جون شپږویشتمې په دې خبري مجله کې اوري چې افغان چارواکو د پاکستان د لوړ پوړو امنیتي مقاماتو هغه ادعا رد کړې چې ګواکې افغان حکومت د تروریستي ډلو پر ضد غوڅ اقدام نه کوي. نور مهم مطالب هم لرو. خطر مخکې د افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه. خبرونه سره ټکی د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خکېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. د افغانستان په شمال ختیځ کې ویل لري پرته سیمه د 15.1 درجه زلزلې ولړزوله او متحده ایالاتونو په پاړه چینار او کوټه کې د جمعې ورځې تروریستي حملې چې لږ تر لږه 15 کسانی وژل په کلکه غندلې دي. پوره خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خکېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. وانګي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو له سلاکار سرتاج عزیز سره په کتنه کې وویل چې افغانستان او پاکستان ته د وروستیو سفرونو هدف پر روان وضعیت ځان پوهول او په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد د دواړو هیوادونو د اړیکو خکېدل دي. د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز وویل د افغانستان سوله د دواړو هیوادونو په ګټه ده.
Peace and stability in Afghanistan is in our interest.
صلح ثبات در افغانستان به نفع ماست و یک افغانستان با
ثبات. سرتاج عزیز وایي د افغانستان سوله او ثبات زموږ په ګټه ده او د افغانستان د اقتصادي پرمختګ او سیمه ییز اتصال ګډ هدف ته په رسیدو کې له موږ سره مرسته کوي. پاکستان، افغانستان او چین موافقه کړې چې دې هدف ته د رسیدو لپاره دوه اړخیز اړیکې پیاوړې کړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر ورسله هغه اسلام آباد ته سفر وکړ چې په کابل کې د حکومت له جګپوړو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان کې د ثبات په ټینګولو کې د خپل هیواد پر ژمنو ټینګار وکړ. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه چې په تحقیقاتو کې افغان حکومت سره مرسته وکړي. ښاغلی لارنس زیاتوي د امریکا حکومت د دې حملو په اړه د هر اړخیزو او شفافو تحقیقاتو پر اړتیا ټینګار کوي.
The United States continues to urge that a full investigation.
The way متحده ایالات د می په یو ډیرشم او د جون په دریمه د شوویو حمله او د به حد تشدد د کارولو او مظاهرچانو د وژنې د ادعا پاړه د بشپړو تحقیقاتو پر غوښتنه ټینګار ته دوام ورکوي. شارج دفیر هوګولارنس د اختر په مناسبت په یو پیغام کې ویلي د امریکا حکومت د افغانستان لوی څارنوالۍ ته په دې اړه د تحقیقاتو په برخه کې د مسلکي مرستو وړاندیز کړی دی. د کابل په وزیر اکبر خان سیمه کې د می په یو دیرشمه د یو ټانکر بم د چاودنې پر مهال څه باندې 1.5 کسان وژل شول او 300 نور ټپیان شول. ورپسې د دې پېښې د غندلو په پار مظاهرې وشوې چې په تاوتریخوالو واوښتې. د افغانستان په شمال ختیځ کې ولري پرته سیمه د 15.1 درجه په ځواک کې زلزلې ولړزوله. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې ویلي زلزلہ نن سهار شاوخوا 4 بجې د بدخشان ولایت په کران او منجان ولسوالۍ کې شوې چې د تاجکستان او پاکستان پولو ته نږدې پرته ده. د ریپورت له مخې د دې زلزلې ټکانونه د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې هم هیڅ شوي خو د مرګ ژوبلې یا زیانونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته. د پاکستان میترو جیولوژیکي ادارې د زلزلې ځواک 15.5 درجه بللی. د پاکستان جیو خصوصي ټلویزیون ویلي د زلزلې ټکانونه د لاهور، اسلام آباد او پېښور اوسیدونکو هم حس کړي دي. د افغانستان په بدخشان ولایت کې پخوا هم 4 قوي زلزلې او ځمکې ښویدنې شوې چې په مالی تاوانونو سربېره ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلې اړولي. تاسو د ازادي راډیو د سهارنۍ خبري مجلې د خبرونو برخه اورئ. ایرانی چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان د دغه هیواد په لویدیز کې له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. چارواکي وایي دا کسان په پلازمینه تهران کې د ایران پر پارلمان او د آیت الله خمیني پر زیارت د جون د 8 نیټې د بریدونو په تړاو نیول شوي دي. ایرنا خبري اژانس د کرمانشاه ایالت د سرنوال نعمت صادقي له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي د تهران له حملو وروسته په کرمانشاه کې د تروریستي ډلو سره باندې 50 غړي او له هغو سره ارتباطي کسان نیول شوي دي. صادقي ویل تورن څخه په زیات شمیر انتحاري واسکټونه د بمونو د الوزول الکترونیکی وسایل او وسلې ترلاسه شوې دي. د ایران دولتي رسنیو د شنبه پر ورځ د استخباراتو د وزارت په حواله خبر ورکړ چې امنیتي مامورینو له داعش سره د یو اړوند ګروپ غړي نیولې دي. د سرچینې په باور د نیول شوی کسانو شمیره نه ده ښودل شوې خو ویلي دي چې د کسانو په سپېڅلو ځایونو کې د تروریستي حملو پلان درلود. متحده ایالاتونو په پاړچینار او کوټه کې د جمعې ورځې تروریستي حملې چې لږ تر لږه 15 کسان یې وژل په کلکه غندلي. د پاړچینار د شیګانو د یو بازار په ګڼه ګوڼه کې د انتحاري حملې مسؤلیت سنی افراطي ډلې لشکر جنګوي منلی. په همدې ورځ د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې بلې حملې د وو پولیسو افسرانو په ګډون 14 کسان ووژل او شل نورې ټپیان کړل. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي قطر له خپلو ګاونډیو هیوادونو د ډیپلوماتیکو لانجو د حل لپاره د هغو پر غوښتنه غور کوي. ریکس تیلرسن پرون په یو بیان کې وویل قطر په ډیر دقت سره د هغو غوښتنو په اړه چې سعودي عربستان، بحرین، متحده عربي اماراتو او مصر وړاندې کړي دي غور کوي. د دې هیوادونو د کویټ په منځګړیتوب د جون په 22 د الجزیرې ټلویزیوني شبکې د بندولو په ګډون د 14 غوښتنو یو لیست قطر ته وسپاره. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل کولای شئ. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org وګورئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې افغان حکومت د پاکستاني چارواکو هغه تورونه بې ځایه وبلل چې ګواکې افغان حکومت د تروریستانو پر ضد غوڅ اقدام نه کوي.
حکومت افغانستان با تروریزم مبارزه کرده و پاکستان کشوری است که از تروریزم حمایت کرده.
اختر ته به ډیرو خلکو سخت تیاریانې نیولې وي خو ګڼ کسان د خوراک لپاره څه نه لري.
دختره کریدیم شیر میتل و خانه دسترخانه سن میکنه هم دیگر خون میشیم که اولادا ما چی بخوره. اولادا ما هم یک لقمه نان خوش که گای پیدا میکنیم گای نمیکنیم.
در جوان پرنگونو که لیو لیکوال سراغ گیدلیو
شفاهی خبری زر لمنز زی د خلکو په حافظه کې نه پاتې کیږي. ولې د قلم د پورته کول مې چې څه پاتې کیږي هغه د یو شخص د ټول ژوند پورې تړاو لري.
نور مهم مطالب هم لرو. یو ځل بیا مو سهار په خیر. راځو لومړی مطلب ته. افغان حکومت د پاکستاني چارواکو تازه تورونه چې وایي کابل د هغو تروریستانو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي اقدام نه کوي رد کړي. د پاکستان د پوځ لوی درستیزو د کورنیو چارو وزیر پرون په جلا بیانونو کې پر کابل تور ولګاوه چې د تروریستي ډلو پر ضد غوڅ اقدامات نه کوي. خو د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي دا پاکستان دی چې د تروریستي حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. احمد تکل او نور جزئیات.
افغان حکومت وایي کابل د تروریزم پر ضد مبارزې ته ژمن دی. د حکومت اجرایه ریاست د پاکستان د پوځ د لوی درستیز او د کورنیو چارو د وزیر هغه ادعاوې ردوي چې وایي افغان حکومت د هغو تروریست ډلو پر ضد چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حملې کوي غوڅ اقدام نه دی کړی. په پاکستان کې د جمعې په ورځ خونړیو حملو لسګونه کسان ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. له دې حملو وروسته د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر بجوا په یو بیان کې وویل هغه وخت را رسېدلی چې په تیره افغانستان او نور ښکیل اړخونه په سیمه کې د تروریزم پر ضد اقدام وکړي. د کورنیو چارو وزیر چودری نثار علی خان هم په یو جلا بیان کې وویل چې افراطی ډلې لخپلو پټنځایونو څخه چې په افغانستان کې دي حمله کوي. خو د افغان حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادۍ رادیو ته وویل چې کابل د تروریزم پر ضد مبارزې ته ژمن دی او زیاته کړه چې افغان حکومت د تروریستي ډلو پر ضد لازم اقدامات کړي. خو د په وینا پاکستان باید د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې نور اقدامات وکړي.
حکومت افغانستان با تروریسم مبارزه کرده و پاکستان کشوری
د افغانستان حکومت د تروریسم پر ضد مبارزه کړي. خو پاکستان هغه هیواد دی چې د تروریسم ملاتړ کوي. د افغانستان دا مبارزه په سیمه او نړۍ کې زیات پلویان لري چې د افغانستان د دریز ملاتړ کوي. پاکستان هغه هیواد دی چې باید په دې برخه کې زیات کار وکړي. د پاکستان د لوی درستیز او د کورنیو چارو د وزیر لخوا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې پر افغانستان د پاتې راتلو تورونه په داسې حال کې لګول کیږي چې د جمعې په ورځ په کورمه ایجنسی کوټې او کراچۍ کې تروریستي حملو درانه تلفات واړول. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي کړکیچ په پراخېدو دی، چین د دواړو هیوادونو ترمنځ د منځګړتوب هڅې پیل کړې دي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی چې په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیلېدو د هڅو په لړ کې پرون له کابل څخه اسلام آباد ته ورسید، د پاکستان د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز سره په لیدنه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې پر اړتیا ټینګار وکړ. زه د افغانستان او پاکستان په غوښتنه او د ولسمشر شي جین پینګ په امر دواړو هیوادونو ته ولاړم. اصلي هدف دا و چې دواړو لورو ته غوږونیسم او پر وضعیت ځان پوه کړم، څو د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې او په افغانستان کې د پخلاینې له بهیر سره تر وسې وسې مرسته وکړو. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان، پاکستان او چین په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې درې وړو هیوادونو د سیمه ایز ثبات او امنیت، د افغانستان او پاکستان د اړیکو د ښېګڼې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د متقابل سیاسي اعتماد د جوړولو په ګډون د ځینو مهمو مسایلو په اړه توافق کړی. د ګډې اعلامې له مخې کابل او اسلام آباد همداراز منلی ده چې د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او د نورو ګډو تدابیرو د عملي کولو په برخه کې به له یو بل سره همکاري کوي.
په ریپورت کې مو اوریدل چې افغان حکومت د پاکستانی چارواکو هغه ادعا رد کړه چې ګواکې افغان حکومت د تروریستانو پر ضد غوڅ اقدام نه کوي. کولای شي په همدې موضوع خپل لنډ لیکلي پیغامونه په افغان بیسیم 813 شمیرې موږ سره راواستوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د روژی په میاشت کې خونړیو حمله سکل د اختر د منځلو لپاره د کابل خاریانو شور او ذوق کمرنګ کړي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل ناهیلي او د ترهګری جبریدونو څخه ویره اجازه نه ورکوي چې د اختر لورزو په هغه شکل چې لازمه ده هرکلی وکړي. حدیث پردیس په دې اړه رپورت جوړ کړي.
د کابل خار اوسیدونکو سکل د روژې د خونړۍ میاشتې له تیرېدو وروسته د اختر خوښۍ لمانځي. د هغه اختر خوخی چې وارلمخ یو شمیر کورنۍ د خپل عزیزانو د لاس ورکولو د غم په ټغر ناست دي. یو شمیر کابل خاریانوی په کابل کې د روسي خونړیو حمله وروسته دوی لدی بیره چې بیا هم داسې حمله کیږي نشي کولای چې په آرام ذهن د اختر هر کله وکړي. د کابل خار دوه تن اوسیدونکو کریم او نقیب الله
رویداد اخر فامید یک
د روسي پیخ نه وازه د اختر پر منځلو بلکې په ټولو برخو کې سنز جوړی کړی دا چې امنیت نشته، څوک د دې جرأت نه کوي چې خار ته لاړ شي او توکي او پیری دا د تورته د ټولو په کورونو کې ځانونه بندین کړی وي. خار ته چې لاړ شي هر لحظه د دې ویرشته چې پی خرامینسته شي. خلک په ویره کې دي نه اختر پاتې دی او نه خوشحالي.
حوادث اخیری که در افغانستان رخ داد متاسفانه خیلی زیاد از مردم
په افغانستان کې چوروسی پیخي وشوي له بده مرغه ټول افغانان او په خاصه توګه کابل خاریانو ته زیان ورساو. دغه وضعیت طبیعتا د خلکو پر ژوند ډیره خیس کړي او په کابل کې اختر په داسې حال کې منزل کیږي چې خلک ډیر کم یو بل ته ورزي. سکل د روژې په میاشت کې په کابل خار کې تر بل هر وخت زیات بریدونه تر سره شول چې لوی هغه د جوزا د میاشتې په لسمه نیټه و چې د چارواکو په خبره دغه حمله په افغانستان کې په خپل ډول کې لومړنۍ وه. د ولسمشر محمد اشرف غنی په خبره په دغه پیښه کې 150 تنه ووژل شول او له 400 څخه زیات کسان ټپیان شول. همداراز له هغې وروسته په کابل کې د مظاهرو پر مهال د ځینو کسانو وژنه، د اعتراض کوونکو له لورې د تحسن د خیمو درول، د لارو بندیدل او د سالمې زدیار په جنازه کې انتهای هری حمله نورې مهمه پیخوي. لدې ټول ستونزو سره سره یو شمیر روان شناسان وایي خلک باید غم ته په غم میدامه ورنکړي او په وړو خوخیو سره په زړونو کې لوی هلی ژوندۍ وساتي. روان شناس او ډاکټر شرف الدین اعظمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې ژوند له ستونزو سره مل دی خو باید د ستونزو پر وړاندې مبارزه وشي.
غم را با غم ادامه ندن و ما
دوستانو قطعا غم ته په غم دوام مو ورکوي. مونږ مجبور یو ژوند وکړو او د خپل اولادونو لپاره تکیه شو. ژوند یو ترتیب شوی او خپل شای نه دی بلکې ستونزې او غاخونه لري خو مونږ باید پر وړاندې مبارزه وکړو.
و ما باید مبارزه کنیم.
خو څنګه کیدای شي پر منفی فکرونو بریالي شو او کیدای شي چې د مشورو لپاره رواني دفترونو ته ل ورتک پرته ل ځان سره مرسته وکړو او یا ل دې ټولو ستونزو سره سره څنګه کیدای شي مثبت فکر رامنځته کړو. د دې پښتنو ځوابونه ل خاغلی عظیمی څخه ورو
بدون شک امو قسمه کوم منفی تلقین میکنیم کله انکار استون تجار استون رمسو
اولی سر ل شک پرته په هغه شکل چې مونږ منفی تلقین کوو همغه سکیږي لکه مونږ کله چې پر لار رواني او وایو چې دغه ټانکر به چاودنه وکړي نو چاودنه کوي. د کور چت به راو غورځیږي نو راو به غورځیږي او په خیخو به یې ټپیان شو. په همدې توګه مونږ کولی شو په خپل وجود کې مثبت فکرونه رامنځته کړو. له ژونده خوند واخلو، پارکونو ته لاړ شو او له خپلو ماشومانو سره لوبې وکړو او له خپلو ماشومانو او میرمنې سره میلې ته لاړ شو او آرامه ژوند وکړو. انسانان واقعا قوي دي. په روسیو کلونو کې د افغانستان د مرکز په ګډون په ولایتونو کې ترهګریز بریدونه زیات شوي دي. خو د جګړې له لسیزو وړاندې کیسه داسې نه وه. خلکو په شور او ذوق د اختر خوښي نمانځله. احمد شاهین د هغو کسانو له ډلې یو دی. نوموړی وایي د اختر د راتګ لپاره به یې شیبې شمارلې او د اختر د نمانځلو په برخه کې هیڅ ستونزه نه وه.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس هم فرشته جلال زی ته غوښتل چې د افغانستان په اړه نړیوال مطبوعات کتلی.
لا هنګ کانګ خبریدونکو ساوت چاینا پوسټ خبرونه د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او دواړو هیوادونو ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د ورستی سفر په اړه مقاله خبره کړې وای چې پیکینګ د کابل او اسلام آباد چارواکي د بحران د مخنیوي او کنټرول لپاره د درې اړخیز میکانیزم جوړولو ته هڅه ولیدي. د خبرونې په لیکنه چین په داسې حال کې له افغانستان سره د اړیکو د بیا ټینګولو پر لارو چارو غور کوي چې امریکا افغانستان ته د زرګونو عسکرو د استولو د پریکړې په حال کې دی. ساوت چاینا پوسټ زیاتوي چې د چین حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پښتنو له سیمو د اسلام پالو افراطي ډلو او په ځانګړي ډول د یوغورو مسلمانانو د فعالیت له پراختیا ویره لري. یو بل دلیل چې د خبرونې له نظره افغانستان او پاکستان یې د چین لپاره مهم کړي په دواړو هیوادونو کې د پیکینګ پانګونه ده. د چین حکومت په پاکستان کې نږدې 8 میلیارد ډالر له ګوادر بندر سره پر تړلو پروژو بند کړي دي او په افغانستان کې هم د مس عینک کان قرارداد په لاس کې دی. بل مقاله د واشنگتن پوسټ چې په کابل کې د دې ورځ پاڼې پیژندل سوی خبریالي پاملا کانسټبل لیکلې او په یو برخه کې راغلی د کابل په جنوب کې لا غنې غنې په وډکه سیمه کې چې د موټرو پر زفروشي او د ترمیم ګراچونه د کثافات وانبارونه او د خټو هټۍ پکې ولاړ دي. لا انتظار پرته یو لار داسې زرغونی سیمه ته وتلی چې مهاجر لوټونکو او کوڅړب سپی پکې اوسېږي. دا ځای کول حشمت خان نومیږي چې یو وخت به ډیر بډای افغانان او د شاهي کورنۍ ځینې غړي هته د سیل او شکار لپاره ورتلل. خو د جګړې په کلونو کې دا سیمه متروکه شوه. د واشنگتن پوسټ په حواله د افغانستان حکومت او مدني ټولنې د ملګرو ملتونو د سازمان په مالی مرسته د اوبو د دستر ډنډ چې پراخ طبيعي چمن پکې زرغون شوی د پاکولو پروژه پیل کړي او کار یې بشپړېدو ته نږدې دی. دې ځای ته د لوګر لسیند د شګو د بورویو او کوچنیو استنادي دیوالونو په مرسته اوبه برابرې شوي او یو اربیا هرزه واشه او چمن پکې رازرغون شوی دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د کول حشمت خان په چمن کې یو اربیا بیلابیل مرغانو ځالې کړې دي. ملګرو ملتونو څو ورځې مخکې کول حشمت خان د یوې ساتل شوې سیمې په توګه ومنله او د ځای د مرغانو د طبي ځالې په توګه مسؤول اعلان کړ. د ملګرو ملتونو له دې کار سره شاید کول حشمت خان چمن د ساتنې لپاره نوري پروژې هم لیوالتیا څرګنده کړي. د واشنگتن پوست په مقاله کې لیکل شوی چې که څه هم د دې سیمې خلکو ته د کثافاتو ځانګړي ډبې ورکړ سوي خو خلک بیا هم خپل کثافات دې ډنډ ته راچوي.
د افغانستان په اړه مو د نړیوالو مطبوعاتو تبصرې وکتلې. د اختر ورځ د خو یو شمېر کورنۍ هر کله تش لاس کوي. دوی وایي دا چې د خپلو ماشومانو غوښتنې نشي پوره کولی ځوریږي. عبدالقهار هم یو داسې کس دی. اجمل تورمانی د ژوند کیسه کوي.
اختر دی او په ښار کې ګڼه ګوڼه، خو په دې ګڼه ګوڼه کې د داسې کورنیو غړي شته چې حتی د خپلې شپې ورځې د ډوډۍ پیدا کولو توان هم نه لري. لدی کورنوی و د خار په وی برخه کې په یو بیوره کور کې وسیږي. عبدالقهار هغه کس چې لډیر مدیر هيسي وبخه او لاس گذر وهلی او سترګي هم لید نه لري. هغه وازنه کس ته چې خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکي خو ناروغي کار ته دم نه ورکوي او په سختۍ لزایا پورته کیږي.
بیرو برامن دم بیرون دروی اولی مفتیدم
دیوای غختل می بیرون ووزم په حویلی کې و غرزیدم. روس تل ځای په جګیدو ونت وانیدم. مغزی سکته می وکړه. نیم بدن می فل شوسترګو می کار پرې خود. ټول وجود می درد کوي. سخت تشویش را سره ده. غریبی بیچارهګی ډیر احتیاج کړی هم. نه کار نه دنده. یو مړی ډوډۍ ډیر په سختۍ پیدا کوم. د خپل اولادونو راتلونکي ته ډیر اندیښنه لرم. اخر موږ څه وکړو؟
د اختر شپه ده او ماشومان سترګې په لاره که څوک ورسره مرسته وکړي. په داسې عمر کې چې باید خپلې لوبې کولې. خو د دوی اختر او د خوشحالۍ ورځ هغه ده چې دسترخوان یې ډوډۍ ولري او لوږه یې ونه ځوروي. د عبدالقهار د کورنۍ 15 غړي دي. دوه زامن او دوه لورګانې په پردي کور کې چې وایي مرسته کوونکی یو خدای دی او بس.
وړلور می شیدی غواړي په کور کې چې کله خپل خالد رساخان ته ګورم ډیر خپه کیږم چې اولادونه به می سخوري اولادونه ته می کله یو مړی وچه ډوډۍ پیدا کوم او کله یې په پیدا کولو هم نتوانېږم ناروغ یم هر نقصه 15000 شپږ زر افغانۍ کیږي خو زه توان نه لرم بس همدا می هڅه وی چې اولادونه ته می یو مړی وچه ډوډۍ پیدا کړم
وای چې یو مشتنه زوی للوګي چیغي وهي ژاړي خو د میرمنې شیدې للوګي او اندېښنې وچې شوې دي خای دا یوازنې کورنۍ نه وي چې لدا شان ستونزو سره لاس او ګریوان وي خو د عبدالقهار له خپګانه د ډکې چیرې او د ماشومانو د سړی خندا په لیدلو سره سړی خوشی نشي وای چې روژې په وچې ډوډۍ تیر کړي او اوس چې وورس اختر ته پاتې ده په ویر کې ده چې په اختر کې به په دسترخوان وچې ډوډۍ هم ولري کنه تیارسترګي لوخ کو ډکی شي
بسیار دردواله
ډیره دردونکې ده بیخي ډیره دردونکې ده ما خپل اولادونه په ډیرې خوارې را لوي کړی خپل ځان می احتیاج کړي خو په دوی می سخت نه دراوستي اوس چې دوی چاته لاس نیسی نو ما ته ډیره دردونکې او سخت ده
ډېر دردواله پم
وای چې کله روغ نو آزاد کاروبار وکړو د خپل لاس ګټلې روزي به خوړله خو په خبرې چې روزګار اوس ته مجبور کړي چې خپل هوادوالو خويند ورونو ته کوم چې توان لري د خپل بچو د ژوند پاتې کېدو سوال وکړي
روزانه کار آزاد میکنم چیز پاتې
مخکې می آزاد کاروبار کاوه خو اوس مسترګي کار نه کوي او پر ځای پروت يم او هیڅ می په وس نه دی پوره مخکې د الله شکر نه می ځان چاته احتیاج او نه می اولادونه دوی هر غوښتنه می منله دی و جوړه کالي پر ځای می ورته درې جوړه کاوه خو اوس هم الله مهربانه دی مسلمانان شته مسلمانیشته زه لخپل ټول ورونو وختنه کوم چې د دوی په مال کې دی الله برکت واچوي باید لبي وسه خلکو سره مرسته وکړي
دی وی ماشومان بهر نه پریږدي ځکه که نور ماشومان وګوري چې نوې جامې اغوستي او اختر مانځي بیا زوري کی وای دا ورته تدریجي مرګ دی چې ماشومان راضي او ورته وای چې د گاونډوي لکوره د خوندور خوړو بوی راسي
فعلا خو ما هیڅ اومدګی نه غفت اولاد کوم تفلکایم
دستی خو اختر ته موږ هیڅ آمدګی نه لرو ماشومان ټول وای پلاره موږ ته د جامې نه دی اخیستي بوتان دی نه دی اخیستي هغه دی نه دی اخیستي دغه دی نه دی اخیستي هغه زوی مې پام دی خاطر خونځي دنه تلوچی بوتان نه لرل زه دومره پیسې نه لرم چې د سر وختان ملوي شي ودا په جوړ کم مېرمنې مې راته وویل چې روژه منی سا ما ورته وویل چې موږ په بوزه کې سخوړلې چې اوس لا روژه ونه نیسو هیڅ نه لرو چې وای خو او سن لرو چې په غاړه وکړو اصلا موږ هیڅ اختر نه لرو
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د راپورونو له مخې په پاکستان کې د تیلو د یو ټانکر د سوځېدو د پیښې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک دی. پرون ملتان ښار ته نږدې لسګونه کسان وروسته له هغه چې یو ټانکر چپه شو او اور یې واخیست ووژل شول او ټپیان شول. د سیمې روغتیایي چارواکي وایي ښایي د پیښې د مړو شمېر زیات شي. احمد تکل او نور جزئیات.
د پاکستان په پنځم لوی ښار ملتان کې لسګونه کسان پرون په داسې حال کې مړه او ټپیان شول چې له یو چپه شوي ټانکر څخه د تیلو د ایستو هڅه یې کوله. د راپورونو له مخې نږدې یو نیم سل کسان وروسته له هغه مړه شول چې د ملتان ښار د جنوب لویدیځ په 100 کیلومترۍ کې د ډریور له ادارې وتلي ټانکر اور واخیست. یو سیمه ییز چارواکي محمد سلیم افضل خبریالانو ته وویل چې د ټانکر له اوښتو وروسته پولیسو غوښتل چې ساحه کلا بنده کړي خو د سیمې اوسیدونکو ونه منله او له ټانکر څخه د تیلو د ایستو لپاره نږدې ورغلل چې ناڅاپه ټانکر وچاودید. عیني شاهدان وایي د ټانکر له اوښتو او له هغه څخه د تیلو له راوتو وروسته یو شمېر کسانو خپلو خپلوانو ته ټلیفونونه وکړل چې په تیلو پسې راشي. د عیني شاهدانو په وینا له نږدې کلیو څخه شاوخوا 1500 کسان هلته راټول شوي وو چې ناڅاپه ټانکر اور واخیست او وچاودید. محمد عاصم چې یو خپلوان یې په پیښه کې مړ شوی د فرانسې خبري اژانس ته خپل د سترګو لیدلی حال بیان کړ.
اور بہت سے لوگ وہاں پہ میرے خیال میں تیلے نکل گئے ہوئے تھے
حالتا گنش میر خلق را ټول شوی وو بګورتو ویل چې له غزای لري شي ځکه خای 14 نو شي زمنګ لکلی څخه هم خلق حالت را ورسېدل د ترل مسای می حالت تللی وو د ترزوی می بیا په هغه پسې ولار خو یو هم راستون نشو د پیښې په ځینو خپرو شویو ویډیوي تصویرونو کې یو سوځېدلی ټانکر په داسې حال کې لیدل کیږي چې تور دود ترې اوچتیږي او شاوخوا د زیات شمېر خلکو مړي پراته دي. د سیمې د روغتیا یو مسؤول چارواکي ډاکټر محمد باقر ویلي چې په پیښه کې لسګونه کسان سخت سوځېدلي او ښایي د تلفاتو شمېر تر دې هم زیات شي. د سیمې د پولیسو یو مقام عبدالملک ویلي چې داسې یو بوګنوونکی حالات یې په خپل ټول ژوند کې نه و لیدلی. نوموړی زیاتوي چې خلک په اور کې سوځېدل او د مرستې لپاره یې چیغې وهلې. د راپورونو له مخې د پاکستان پوځ د ټپیانو د انتقال لپاره سیمې ته هلیکوپټرې واستولې. جیو ټلویزیون د عیني شاهدانو په حواله خبر ورکوي چې یو شمېر کسانو هلته سګرټ څکول او ښایي دا په ټانکر کې د اور د لګېدو باعث شوي وي.
د چین د بهرنیو چارو وزیر پرون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت وایي د امریکا حکومت چمتو دی چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد اعتراضونو پر مهال د تشدد د پیښو په اړه په تحقیقاتو کې له افغان حکومت سره مرسته وکړي. د افغانستان په شمال ختیځ کې په یو لری پرته سیمه کې د 15.1 درجې په ځواک زلزله شوې ده. د دغې زلزلې ټکانونه د بدخشان ولایت په کران منجان او د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې حس شوې دي. په پاکستان کې هم په لاهور، اسلام آباد او پېښور کې د دغې زلزلې ټکانونه حس شوي خو د مرګ ژوبلو راپورونه نشته. ایرانی چارواکي وایي لږ تر لږه 50 کسان د دغه هیواد په لویدیځ کې له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور نیول شوي دي. چارواکي وایي دا کسان په پلازمینه تهران کې د ایران په پارلمان او د آیت الله خمینی پر زیارت د جوند ومې نیټې د بریدونو په تړاو نیول شوي. متحده ایالاتونو په پاړه چنار او کوټه کې د جمعې ورځې تروریستي حملې چې لږ تر لږه 15 کسان یې وژل په کلکه غندلي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس تیلرسن وایي قطر له خپلو ګاونډیو هیوادونو د ډیپلوماتیکي لانجې د حل لپاره د هغو پر غوښتنه غور کوي. خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.org او پښتو فیسبوک facebook.com/azadiradio باندې کتلی شئ.
د ژوند رنگونه
طاهر زلانم او د یو لیکوال په توګه باندې لوست او لیکوم.
موګه یو خبر لرو چې ډیر مشهور دی چې درې سیزونه ډیر په احتیاط پورته کوي چې قدم دی، قلم دی او قسم دی. خدای قدم او د قسم نتیری ګو قلم ترازو ولی وی چې قلم په احتیاط پورته کوي. دی یو لیکوال په توګه ستاسو دغه پوښتنې ته جواب څه دی؟
ځکه چې د قلم یو کرخه چې د یو چا ژوند جوړول هم شي، د یو چا ژوند خراب ولې هم شي. شفاهي خبرې زر لمنځ زی د خلکو په حافظه کې نه پاتې کیږي، ولې د قلم د پورته کولو نه چې څه پاتې کیږي هغه د یو شخص د ټول ژوند پورې تړاو لري.
دی ولیکوال په توګه تاسو داسې کومه بیلګه لري چې د قلم پورته کیدل په احتیاط نه وشوي او یو ډیر لوی تاوانی رامنځته کړي؟
داسې بیلګې شته دی چې قلم لکه مشکلات راته جوړ شوي وي. علت دا دی چې هغه ډول چې ما فکر کوه نور خلکو هغه څه فکر نه کو، او هغه چلند چې ما د مثلا د لیک سره کو د نورو خلکو هغه ډول نه، او دا د دې سبب چې یو څه اشخاصو زړه بدواله، حتی په ادبي برخه کې ځینې ګواښونه هم راته کېدل.
د یو ځوان لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کوي، قلم مو په ګوتو کې پورته کړی او لیک کوي، له قلم سره له لیک سره به څه ډول چلند وشي؟
د یو مسولانه تو شخص په توګه باید چلن وشي، فکر باید وکړي شي چې زه چې هر څه لیکم دا یوازې زما د پوره تړاو نه لري، بلکې دا د نورو خلکو د ژوند پورې هم تړاو لري. نو یو کرخه د ډیرو انسانانو ژوند خلوري ته هم راهنمایي کولای شي او یو ګړنګ نه هم گزارولای شي.
ډیر مننه.
مهرباني.
د ژوند درنګونو پروګرام مو واورید. اوس هم راځو هغه سمې سنو ته چې د ازادي رادیو اوریدونکو د افغان بسمه تسوا تلس لاري مونږ ته راستولي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاري ازادي رادیو ته راستولي دي.
عزت الله الهام د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه لیکلي پاکستان په افغانستان کې ځکه تورونه لګوي چې په افغانستان کې خپلو لاسوهنو ته لار برابره کړي. نصیب ګل خوش نصیب له کابله لیکلي پاکستان غواړي ځان نړیوالو ته د تروریزم قرباني وښایي خو د حملې په خپل هیواد کې پخپله کوي. موسی کلیم د فرا څخه لیکلي افغان حکومت دا 15 کاله د تروریستانو سره په جګړه بوخت دی خو پاکستان تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی لیکلي د ستاسو د سوال په ځواب کې ولیکم، دا د پاکستان استخباراتو کار دی چې دوی خپله په خپله حملې کوي او خلکو ته ښیي چې موږ هم وژل کیږو او نړۍ یوازې بیا غلطوي، خصوصا امریکا چې دوی په ضد ستراتیژي جوړوله او بل دوی خپل خلک غلط کړي. همداراز احسان د کونړ لیکلي پاکستان نور څه ووایي ځکه چې د ده په خبره دلته په دانګام کې ښکاره مرکزونه د ایسایشته که څوک یې نه مني نو را دي شي. تاسو هم کولی شئ